مشال راډیو دا محل په پیښور کې دولس او په کابل کې ولس نیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې خبری غړی دا زپا امیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته حل کړی وایو. په دې غړی کې د پاکستان او د افغانستان او د پښتونخوا په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، شننې او تبصرې هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث شوی. د پاکستان پوځ وای په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په حمله کې د دوی اوه سرتیری وژل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سینیټ یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه د پښتنو جوابونو ورکولو پر مهال له تنقید سره مخامخ. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې. د سپتمبر په 14مه د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معاملې دا وخت ډېر په حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت لازمه واره نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخلت کوي، نو باید چې هغه اوس پرېږدي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ویل د تحریک انصاف غړي امجد علي د پخوا پرتله اوس له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. وی ویل چې دوه طرفه تجارت ته وده ورکول پکار دي. د پاکستان حکومت په بیا بیا هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا بحث په داسې حال کې وشو چې د اګست په 15مه طالبانو د افغانستان د زیاترو برخو کنټرول حاصل کړ، او اوس یې یو سرپرسته کابینه او نگران حکومت اعلان کړي. د پاکستان پوځ وای په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی اوه سرتیری وژل شوی. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه د سپتمبر په 14مه شپې مهال په سپینه میله اسمان منځه سیمه کې شوې ده، چې پکې د دوی څلور سرتیری زخمیان شوي هم دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14مه هغه برید ذمواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوې وه او پکې یو پوځي وژل شوی و. د پاکستان پوځ وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د یوې کاروای پر مهال دوه وسلوال وژلې دي. د پوځ د اماړیکو څانګې د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه کې عملیات وکړل. په بیان کې ویل شوي چې له وسلوالو یې وسله هم ترلاسه کړې، او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعره زیتون بانو وفات شوې ده. پاکستاني او رسنیو ډان رسپانه او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړي چې نوموړي بیګا په پیښور کې د ناروغۍ له کبله د 30 کالو په عمر وفات شوه. زیتون بانو په پښتو شعر، ادب او نثر ډیر کار کړی، او د رادیو او ټي وی لپاره هم ډېرې ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي دي، او تر 40 زیات کتابونه چاپ شوي. د دې ادبي خدماتو په سر ورته د پاکستان حکومت د تمغه امتیاز جایزه هم ورکړي. د زیتون بانو جنازه نن سهار د پیښور په ورسکرو سیمه کې ادا شو. وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو د جاري ساتلو په ضرورت زور راوړی، او ویلي دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پرېښودل نه دي پکار. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د نهې په ورځ روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې عمران خان افغانستان ته په فوري توګه د بشري مرستو په رسولو او هغه هیواد د یو اقتصادي بحران نه د بچ کېدو په ضرورت ټینګار وکړو. عمران خان په دې لړ کې د پاکستان او روس نږدې همکاري او مشاورت مهم وبلل. عمران خان وویل د افغانستان امن او استحکام د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره ډېر اهمیت لري، خو بل پلو ګڼ شمېر افغانان د پاکستان د هڅې په خپلو چارو کې مداخلت بولي چې پاکستان یې ردوي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر له یو بل لوړپوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د واک د تقسیم پاړه د سختو خبرو او ډزو پر مهال وژل شوی. د طالبانو لخوا د مولا برادر د وژل کېدو د ردول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په طالبانو کې دننه د تقسیم او درزونو ګنګوسې را روانې دي. طالبان په خپلو لیکو کې دننه د ویش رپورټونه هم ردوي. د طالبانو ویان سویل شاهین وایي چې مولا عبدالغنی برادر چې په داروسیو کې د طالبانو لخوا په اعلان شوی سرپرست حکومت کې ورته د مرستیال وزیر اعظم دنده ورسپارل شوی، په یو غږیز پیغام کې د نښتې پر مهال د خپلې وژنې یا زخمي کېدو دعوې رد کړي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویمې ورځې لپاره د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې وړاندې د هغوی د سختو پوښتنو سره مخامخ شو. د کمیټې غونډه چې پکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندغړي شامل وو، له بلینکن نه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوښتنې وشوې او په هغه معامله کې نوموړی له تنقید سره مخامخ شو. بلینکن پرون د دواړو ګوندونو د هغه تنقید په وړاندې د جوابونو د ورکولو کوشش وکړ چې ویل یې ګواکې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له افغانستان نه وتل د دې لامل شو چې طالبانو د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. بلینکن خپلې خبرې په دې سره پیل کړې چې د بایدن ادارې په ډیرو سختو حالاتو او ګډوډۍ کې تر خپل وسه هر ممکن کوشش وکړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا مشال راډیو ته غواګیا سمو غک په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویش کیلو هرتز اوري. په دې غړی کې کرا سر پاتې شوې، نو دا موضوعات به در روښانه کړو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو باس شوې ده. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو د سرپرست حکومت د ټول شموله کولو هڅې کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. تر ایران وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما خپل خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې کوشش دا دي چې هم شمول شي.
د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو وایي حکومت دې په صوبه کې ژر بلدیاتي انتخابات وکړي. نن د جمهوریت یا د ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې شنون کې ټینګار کوي چې په ګوندونو کې باید جمهوریت دود شي.
د پښتنو مېرمنو د پاراغي یو لوی مبارزه او کداغوی د حقونو د پاره یو تکړه آواز.
پر نورو موضوعاتو باندې هم رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره پاتې شئ. لومړی موضوع ته ورسو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو باس شوې دي چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې وکړې. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلار جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې په اړه باس ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پښتونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د غیر ذمہ بیانونه نه ورکوي، او د اپوزیشن یو شمېر غړو وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان په چارو کې مداخلت هم پریږدي. خو په اسمبلی کې د مذهبي سیاسي ګوندونو استازو وویل چې حکومت د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل حکومت اعلان کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو پر بحث پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو، او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو، یا چین ته د کمیونیزم راوستلو، یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سن دی وی دي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته وایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امن خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د ستراتیژیک جوړوالي د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولي دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي، او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخواخه ردی عمل مخې ته راغلی، نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده.
پاکستان کو بھی چائنا اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کو طالبان گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے.
خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل، پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا کیا نکما نو دا وظیفه می چې عقیده نن نسلمیخ کال وړاندې ویلي چې دا د کیپټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده.
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخې ته شو، لکه چې سرنګ اختیارولی وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دی او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی، نو مونږ هم دا غواړو. لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ داود مسلمانۍ کوو، موږ ځان ته مسلمانان وایو، ځان له جمهوریت غواړو، هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او د هیلمن دی چې د ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزی په پنشیر کې پر جګړې خواشینی خولې او وایي هیله لري چې په راتلونکو کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخوانی ولسمشر حامد کرزی پوښتلی چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول بی او کوشش هم دا وزدادی چې هم شمول سی. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سی. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنې کتنې کړې دي، مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې کله په کامل روښنایي کې خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقت اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی اداره په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې دلیج او د دلی مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجات ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دي. دا د دې دا 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 وطن حق دی او په دې کې مو ترقي او عزت دی.
طالبان واک ونیو او ظاهرا دا ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک خای ورسره موافق کی، خو یو ګڼ شمېر مخالف خای، هغوی خای وسله ونه لري. خو فکری مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی؟ وې داسې پروسی چې د هغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشو،
دغه د افغانستان خلک دي، دغه د افغانستان خلک دي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا برحل چا غیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملند مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان په 19 چاونیو کې د خاروالیو انتخابات وشول. د دغه انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې حکومت دې د صوبې په خارونو او کلیو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. دوی تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د ماتې خوړلو له ویرې بلدیاتي ټاکنې ځنډوي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف وایي په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو یوازینې وجه د کورونا وایرس وبا ده. د حکومت په خبره کله چې دا وبا کنټرول شي نو بیا به بلدیاتي انتخابات وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو یا د خاروالیو موده په 2019 زیږدیز کال کې پوره شوې او هماغه وخت باید ټاکنې شوې وای. احمد الله تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د حکومت ځنې مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت اولس ته ورپې خستونزو حل کولو کې ناکامه شوه او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو لوجې د تیر کال راهسې لزنډ کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې په چاونیو کې شو انتخاباتو له نتیجو وروسته دوی نه غني چې حکومت د خپل واک په موده کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
کنټونمنت انتخاباتو نه دا واضح شو چې حکمران جماعت خپل مقبولیت ورکړی دی او دا غینې لاس نیولې دی او عوام دی او کې تحریک انصاف ته په هیڅ صورت ووټ ورکول نه تیار نه دی. ټول طاقت او قوت د استعمال نه باوجود چې لري دا رېزلټ راځي نو په دې صورت حال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې دا غي خلاف دی. بلدیاتی انتخابات اوشی پاره کې راغی د مخالفینو اکثریت راشیده. بلدیاتی انتخابات مونږ ته ډېر مخکې معلومو چې حکومت به د دې نه منډه وای او دا د کولو جوګن دی او نه دا د کولې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره لومړی د 2021 کال اپریل او بیا ستمبر میاشت یاد کړی و او صوبایي کابینه منځوري هم ورکړی و. خود جمعیت علماء اسلام فی گوند صوبایي اسمبلی استاد حافظ اسلام الدین وای چې حکومت لومړی په قبایلی ضلعو کې د حلقه بندیانو او اوس د کرونا وایرس وبا په بانا بلدیاتي ټاکنې ځنډوي.
حکومت دا دو کلونه اختاد اعلان وکړي چې موږ به دختر انتخابات کوو. نو بیا تاریخ وروسته کې موږ شدیده مطالبه ده چې حکومت د کلیو کالو د ډلې یاد خبرې نه ده کار نه اخلي. بلدیتي انتخابات د فوراً اعلان وکړي خو کله کېږي دا د ټول ملک ناکامي ده، حکومت ناکامي ده، د ادارو ناکامي ده او د ټول ریاست به دا ناکامي شمېرل کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلماني سیکرټر فضل الهي بیا د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو ایوازنۍ وجه کرونا وایرس وبا ده. یو ځل دا وبا کنټرول شي نو په سمدستي توګه به انتخابات وکړي.
دا په ساونو کې هولټر دي او په شمار باندې کینډیډیټ دي او سیټونو په شمار دي. دا په زرګونو په لکونو باندې کینډیډیټ دي د لوکل ګورنمنټ او چې کوم بلدیاتي الیکشن دی دا ډېر غټ دی او دې کې عوام ډېر زیات ډایرکټ انوالو وي. کوم چې دا کووېډ 19 سلورم لهر دی، خطرناک دی، بل هیڅ وجه نشته، صرف دغه وجه ده چې دا یو خطرناک وبا ده او موږ دا نه غواړو چې خپل عوام په دې باندې سر کو. الله دې وکړي چې په دې میاشت کې دا بیماری ختم شي ان شاء الله. روانه میاشت کې موږ ته تیار یو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د جون پر درشتمه په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې پر وخت نه کولو اندېښنه ښودلې و. ایچ آر سی پی په خپل راپور کې ویلي چې په 2020 زیږدیز کال کې صوبایي حکومت لخوا بلدیاتي انتخابات نه کولو لوجې په ترقیاتي پروژو ډېر اثر پرېوتې. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد بیا د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې دوی خپل تیاریاں مکمل کړي او چې کله ورته حکومت وای نو انتخابات به وکړي.
یو میټینګ شوی په 10 اگست باندې الیکشن کمیشن اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سره په صدارت کې. هغه کې د صوبایي اعلی حکام زمين صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا او تر د نور افسرانو دی شرکت کړو. هغه کې صوبایي حکومت طرف باندې دا پروپوزل پېښ چې کرونا یا زمين چکن با اوس افغانستان کې سچويشن پیدا شو نو د دې په وجه باندې دا انتخابات راتلونکي کال په مارچ پورې مؤخر شي. نو په دې باندې چیف الیکشن کمشنر سره سخت سیاوی دا وکړو چې مې دا بدل جات لیټ شي ځکه چې تیاریاں زمون په
په خیبر پښتونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 زیږدیز کال په مئی میاشت کې شوي وو او د 2019 زیږدیز کال په اگست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړه. د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په 160 ورځو کې دننه شوي وي کمی چې تردا محل ونکړې شوي.
د احمد الله رپورت مو واورید. وس هم د خیبر پختونخوا یوې بلې موضوع ته ورزو. هلته روان کال په پیل کې په د جنوري په نیمایي کې حکومت د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړ. هغه مهال حکومت ویلی ول چې د قانون د عملی کولو لپاره د ښځو د خوندیتوب کمیټه جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي حکومت تر اوسه کمیټه نه ده فعال کړې او پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون یې نه دی عملي کړی. خو د خیبر پښتونخوا د ضلعي کمیټې ویاند وایي کابینې ته یې اسناد استولي او هیله لري چې ژر کمیټه کار پیل کړي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو مبارزان وایي صوبای حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبای حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد قانون منظورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبای اسمبلی یوه خزینه غړي، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د ښځو د حقوقو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسپیخو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم لوجې پټې وساتلی شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سترګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر خدا، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو د لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وي چې په کې 304 د خیبر پښتونخوا وي. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړکی د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
جو بهبود چې کوم دی رول اف بزنس دی حواله سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او مهمه سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولې وو. نو دا رول اف بزنس حواله سره مونږه شپاړه سو ډیپارټمنټ سره انډیویژوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي. خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږه د وومن کمیشن هغه په تیر له سو کالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دي. تر سو پورې چې هغه کمیټې فعال شوی نه دي، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګران ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارو پرستیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په ښځو د کورنی تشدد پیخي د پوخا په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د ښځو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام نه کوي او لدې لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ځلې کمیټې فعالې نه کړي.
ریاست چی کم نہیں آگا ہوں چی دینے لگا مطلب بازی میں سیزن شری میں پانی باندھ کے ڈاکٹر مسلی آگے لے کے دانا پاشو ہوگا نیچی داری دیا ہوئی سب ختم نشتے چیزے سے سلام نشتا بل در علاج دین یوں میں صرف اویرنس پکار دے پر کمیونٹی لیول باندھی اداری کو جی کی انوال دی دری پر امپلیمنٹیشن کی داروں کے کپیسٹی بھی پکار دا پدے لاوانی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې لمخ به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کال د بند سزا ورکول کیږي. د خبر پښتونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکی د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پی روان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
لپاره لیګل سی ایم دستخط کړو خو پدې کې بیا کابینټ چې کوم دی هغه شته لکه کنسلټ کې دا سره زموږ ټریجری بنچ سره نو مینټ دې خو نوټیفای لاندې دی وی دن من چې کوم دی ان شاء الله موږ یې دوباره کابینټ ته لیکو چې نوټیفای شي. دا دې کار چې کوم دی یو خو د ډومېسټک وایلنس اکټ ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کوم ده کنه دا اکټ یې سونه مین کار چې کوم دی کنه هغه چیر پرسن دی هغه خو فرض کړي لیګل اکټ چاته پکاري یا مطلب هغه کې شیلټر هوم چاته پکاري یا مطلب چې ریفرل میکانیزم کوم دی ټول چې کوم دی اگر ډیپټی کار دی کنه کمیشن کم کار دی ډیسټریکټ لیول باندې هغه ډیسټریکټ کمیټو کار دی.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنونشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د ار رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی، او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او د ای حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
د انیسې اجمل رپورټ سره په پیښور کې 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې. پرون د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت په اساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمهوارۍ نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان په حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په کارونو کې مداخلت کوي، نو باید چې هغه اوس پرېږدي. د پاکستان حکومت په بیا بیا هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د 2 سرتیري وژل شوی. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه د سپتمبر 14مه د شپې مهال په سپینه مینه اسمان منځ سیمه کې شوې ده، چې پکې د 2 سرتیري زخمیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې. خو د پاکستان پوځ په خبره پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د یوې کارمای پر مهال 2 وسلوال وژل دي. د پوځ د امریکا څنګه پرون په بیان کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو په سیمه عملیات وکړل. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه له افغانستان سره د رابطو تجارتي ساتلو په ضرورت زور راوړی او ویل دي چې په دغه نازک وخت کې د هیواد ولس یوازې پرېښودل نه دي پکار. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه د نهې په ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې عمران خان افغانستان ته په فوري توګه د بشري مرستو پر رسولو او هغه هیواد د اقتصادي بحران نه د بچ کېدو په ضرورت ټینګار وکړو. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې. پاکستاني رسنیو ډان رسپانې او د نیوز انټرنیشنل خبر ورکړي چې نوموړي بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 30 کالو په عمر وفات شوه. د هغې جنازه نن سهار د پېښور په ورسک روډ سیمه کې پښوه. طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی مشر ملا عبدالغني برادر له یو بل لوړ پوړي طالب چارواکي سره په نگران حکومت کې د وخت تقسیم په اړه د سختو خبرو او ډزو پر مهال وژل شوې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د دویم ورځ لپاره د سینیټ بارنو اړیکو کمیټې وړاندې د هغوی د سختو پوښتنو سره مخامخ شو.
ملیحه میرزاده وه چې خبرونه وړاندې کړل، او په خبرونو کې تاسو واوریدل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ذکر وکړ چې پرون د پردویم ورځ هم د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته حاضر شو. اول ته د افغانستان په اړه د سینټرانو د پښتنو جواب ورکړ. نوموړي له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو وخت رسیدلی و، او د بایډن حکومت چې په هغه ګډوډۍ کې څه کولی شول وی کړل. بلینکن په غونډه کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو د استازو له انتقاد سره مخامخ شو. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایډن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
I implore the administration to remain The Biden la idari gwaram che par Afghanistan mutamarkiz patishi dir muhimmat da tarso nade har waqt che da Taliban da sargadawano shahid wi mumkina iqdam wakri.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي، او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یوار بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ، او دا یو ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی وو د ولسمشر بایډن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگټن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
Taliban's committed to prevent terrorist groups from using Afghanistan as a base. Taliban
ژمنه کړی چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پڅیر د تروریستي ډلو مخه بنسي چې د افغانستان له خبرې بعد امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پیښیږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنی چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پرېږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د 2 په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په 2 ورځ هم د سینټ کمیټه ته حاضر شو، په غیړه باندې درته تفصیل درکاو. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو راهیسې د شخصي رسنیو ستونزې زیاتې شوې دي او ځینې راډیوګانې د بندېدو له ګواښ سره یا خطر سره مخامخ شوې دي. د میلما راډیو په نوم باندې یو راډیو په پکتیکا کې په 2 سیمو کې او د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خبرونې لرلې. هغه راډیو وسته اقتصادي ستونزو له وجې خپل خبرونې درولې دي. د راډیو کارکونکو له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې د مادي او مانوي ملاتړ له لارې د خصوصي رسنیو د سقوط او درېدو مخه ونیسي. نور حال په دې رپورت کې.
د سه شنبه په ورځ د راډیو د خبرونو مدیر سمرګل سمر مشال راډیو ته وویل چې میلمه راډیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبري اعلان درلودل چې د راډیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونې تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفې له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لري نه د چمغو بیا لسره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکي اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
په رسنیو فعالیتونو کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستونزو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي راډیوګانې چې په خوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خبرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. د میلما راډیو کارکونکي ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي. د رسنیو له ملاتړ بنسټونو هیله وکړه چې مطبوعاتو سره د مادي او معنوي همکاري لارې هغوی ته بیرته د خپل رسنیزو فعالیتونو د پیلیدو زمینه برابره کړي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات په کتو سره چون مناسب نه دي، نو لمدې وجه ملما بنسټ خپل فعالیتونه ودرول. رسنیو د اړوند ادارو څخه مهیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي.
د راډیو کارکونکو رحمت ریحان وایي د او همکارانو غوښتنه یې داده چې بیرته حالت عادي شي، اقتصادي ستونزې ختم شي تر څو دوی بیرته سره یو ځای رسنیز فعالیت وکړي.
په اوس وخت کې د میلما راډیو ټول همکاران به دندې دي او لزای به ځای شي وي دي. هله دا وضعیت واپس عادي حالت تر وګرځي او د رسنیو کارکونکو خپل کارونه ته په عادي ډول دوام ورکړي.
کتون کې اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کارونه کی، ممکن د رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اردوونکو تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې اوس هم موجود دي او په ځینو ځایونو کې خو په زیاتېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا وایرس پیښې د په جولای میاشت کې زیاتې شوې او بیا په اگست کې تر څه بریده پورې کنټرول شوې. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي د وبا د مخنیوي لپاره حکومت د واکسینو لګول اړین کړی دي او په دغه کمپین پر مهال باندې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په ځینو ځایونو کې د واکسینو جالي سرټیفیکټونه جوړیږي. روغتیا پالان ویره لري چې له دې سره د کورونا وایرس خلاف حکومتي کوششونه اغیزمنېدای شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دوی د واکسینو د لګولو او کره کتنې نظام سخت دی، نو داسې ویره به بې ځایه وي. ملیحه امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ خلاف واکسینو په مهم کې 3 میلیون زیات کسان په مکمل ډول واکسین شوي دي او حکومت هدف لري چې د روان کال تر اخره 70 میلیون کسان په مکمل ډول واکسین شي. په 13 او 3 میاشتو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکټونو خبرونو د مهم د کامیابۍ او موثروالي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په پبلک هیلت ریفرنس لیب کې د کووډ 19 ټیسټونه او واکسین کیږي. د دغه لیب مشر ډاکټر یاسر یوسفزئی د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته ویل چې په جالي واکسین سرټیفیکټونو سره په هیواد کې د کووډ 19 خلاف د پاکستان کوششونه اغیزمنې دي شي.
د ګورنمنت خو کافي ښه انټنشن روان دي. کومز مت کې موږ داسې خبره اورو چې خلک وایي چې ما شو واکسینیشن سرټیفیکټ جوړ کړو. چې ګورنمنت سره سیریسنس سره
دا ډاکټر یاسر په وینا د دوی په لیبورټری کې په دې حکله کې د څه ناسم کار امکان وو دوی په خپل کې سارنې سره هغه گنجائش ختم کړی دی. نوموړی وایي چې دوی هر ورځ د لګول شو واکسینو او د خلکو شمیر برابروي او پاتې واکسین هم شماري چې څومره پکې نه دي لګول شوی. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عامر تاج د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې په اول سر کې د کورونا وایرس واکسینو په اړه د منفي پروپاګاندا له امله داسې کیسونه مخې ته راغلل چې خلکو واکسین نه لګولې خو ځان ته سرټیفیکیټ یې جوړ کړی وي، خو هغه کیسونه ډېر کم دي او فکر نه کوي چې په ملک کې د واکسینو بهیر به اغیزمن کړي.
پړومبه کې چرتا داسې سکه سونه شوې دي چې د خلکو د ډېر زیات یارې نه یا ویکسین نه دی لګولې او ان ای سی نمبر او دغه انټر شوې دي دا غي په ځای یا بل چا ویکسین کړ دي او یا هغه ویکسین اور نه باور اغلی په ډیټا کې چې نمونه ډېر دي او ویکسین کم لګېدلې دي. کم کم زه هم داسې واقعیت شوې دي لکه مردان کې ما یو ډی ایچ او سه دغه کته چې اغي چرته یو کس دوا داسې شوې دي اغي تعداد با زما په خیال ډېر زیات کم دي چې هغه مونږ دانه شوې لي چې هغه په دې مهم باندې سمن پی اثر چولې یې متاثر کړې دي.
په پاکستان کې د کووډ 19 واکسینو سرټیفیکټونه د پاسپورتونو د اجرا ادارې یا نادر په ذریعہ جاری کیږي. د واکسین د لګولو لپاره ول خلک یو یو شپږ ته میسج وکړي چې د نادر لخوا یو کوډ ورکړل شي. دا غو کوډ په بنیاد خلک هسپتال ته ورشي او واکسین شي او په هسپتال کې داغه اندراج شي. د واکسینو د دویم خوراک لپاره هم په دغه ذریعہ وخت ورکړل شي. ډاکټر یاسر ویل چې دا ټول نظام د نادر تر تنظیم لاندې دی او پای کې گنجائش شته چې خلک ځان ته جالي واکسین سرټیفیکټ جوړ کړي. خو د پیښور د نادر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې اصل مسله په هسپتالونو کې راځي چې خلک د مخ ملازي په بنیاد پیسې ورکړي، اندراج یې وشي، خو واکسین یې نوی لګولې.
لکه دا اکچولی مام دا د سیستم دی چې جالي نه وي. دا کم چې امیونایزیشن سرټیفیکیټ دی دا بالکل اوریجنل وي، خو هلته هاسپیټل کې واکسین اونې لګیږي او دی هغه اپډیټ کی، مطلب چې د او لګولو ډوز لګولو چې دا هلته نه اپډیټ شي زموږ سیستم تر راشي دا نادرا ته، نو بیا نادرا نه خو بس ډایرکټلی بیا دا روزي ته. مسله دا نادرا نه ده، نادرا ته خو چې اپډیټ شي ویني سو پورې هسپتال نه انټر نشي کنه، نو نادرا کې خو تاسو سرټیفیکیټ نه شهر راوېسته.
دا خبر پښتونخوا د کورونا وایرس د مخنیوي د سانګې مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی د واکسینو د انتظام او د سرټیفیکیټونو د جاری کېدو یو ښه نظام جوړ کړي چې د غلط کار کولو گنجائش پکې نه جوړیږي. خو البته د ملک په کومو برخو کې چې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي، په هغو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی شوې ده.
کوم د سیټ ایکسپلیشن خبرونه راځي نو هغه دا ده چې لکه کوم دغه کوم چې پرنټي هم دغه په شیټ کې دي مختلف سرټیفیکیټونو دغه کې جوړ کی دا بهر چې خلک زیات تر استعمالي او چې کړه دی هغه بار کوډ هغه مشين ته موږ اور مخه خو هغه کې صفافت ولګې دا سی مردان کې مشوي وو پنجاب کې دودري زمو کې شته سو سي مسوني ول کوم هغه اک دوک کې سونه راغلی بالکل هغه باندې حکومت اکشن غشته دي هغه ریسپانسیبل کسانې سزا ورکړي دي او سیستم نورم فول پروف کړی دی چې پکې دا سي فیوچر کوم څه نشي.
ډاکټر اکرام الله د دغه کیسونو کرش میره په ګوته نکړه خو ویل چې لایوي اندازې سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 500 شپېتو ترمنځ ځاسي کیسونه مخې ته راغلي دي. نو موري ویل حکومت ډېر محتاط دی ځکه چې د دوی معمولی غفلت په ټول ملک کې د کورونا وایرس خلاف هلې ځلې سابوتاش کولی شي. نو موري ویل دوی په صوبه کې روان د ویکسینو په مهم مطمئن دي. په پاکستان کې د کووېډ 19 ویکسین ورکولو مهم د روان کال د فروری میاشتې راهیسې روان دی. د کورونا وایرس اثر ملي ادارې په ویکسین نه لګولو محدودیتونه لګولي دي چې پکې پر هغو کسانو په ریل ګاډي او هوایي جاز کې په سفر بندیزونه شامل دي چې نوی ویکسین شوي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډیسمبر کې د چین په ووهان کې ښکارا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کورونا وایرس ړومبی کیس د 2020 کال د فروری په 26 مخې ته راغلی او ړومبی تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی. د سپتمبر 13 په پاکستان کې د کووېډ 19 190,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د سپتمبر 13 په پاکستان کې له کووېډ 19 ناروغۍ 26,580 کسان مړه شوي دي، خو 3,90,000 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوردونکو، نن د ولسواکۍ یا دیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 2000 زیږیز کال راهیسی هر کال د سپتمبر پر 15 لمانځل کیږي. په پاکستان کې اوس مهال یو منتخب حکومت موجود دی، خو اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې منتخب نه بلکې غوره شوی یا سلیکټډ دی. اپوزیشن وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په ائتلافي حکومت کې رسنۍ ازادي نه لري او دولتي ادارې خپلواک نه دي. خو حکومت وایي په پاکستان کې جمهوری نظام سم روان دی او دوی د جمهوری ادارو د پرمختیا لپاره کار کوي. فرخنده اسد په پاکستان کې ولسواکۍ وسنی حالت ته کتنه کړي.
په پاکستان کې د جمهوریت نړیوال ورځ په داسې وخت لمانځل کیږي چې د سپتمبر په 14 د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پارلمان غړي غونډې ته تر وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا بحثونه پیل شول چې د ولسمشر الوی وینا د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق یاد تازه کړه. د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ولسمشر عارف الوی د میډیا د ناسم خبرونو، د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په شمول د یو شمېر نورو موضوعاتو ذکر وکړو.
مگر ہر فرد ذمہ دار ہے
په پاکستان کې د جمهوریت پر موجوده صورتحال سیمونکی وایي دا وخت په دغه هیواد کې یو منتخب حکومت دی، خو په اصل کې د دغه هیواد ټولې مهمې فیصلې امنیتي ادارې کوي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیاسياتو نړیوالو اړیکو د سانګې استاد پروفیسر فهیم الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې جمهوریت او د جمهوری نظام پرمختګ لا هم د ستونزو سره مخ دی.
جمهوریت خالی دے الیکشن یا دے ایک پروسیس ہو نام نہ دے جمہوریت ہو پو سوسائٹی کے ننا خلق کے ننا دے ایک ویلیوز نارمز چا کوم دے جمہوریت دی اصل خبرہ دے جمہوریت پاگے کے دے اس کا پا ایک لحاظ سر تو گورے نو شاید زمان پو سوسائٹی کے لیا دیر زیاد امپرومنٹ پکار دے دے جمہوریت دے نارمز ویلیوز ہو دارے ایتکس
دے ملگرو ملتونو پر وپانا دے جمہوریت دے نڑے والی ورزی پر مناسبت جنرل سیکٹری انتونیو گوتریش لخواب یو بیان کے ورکل شوی دی چې جمهوریت باید د هیوادونو ادارې داسې مضبوطې کړي چې په بیړنیو حالاتو، شخړو او نورو مسلو کې حکومتونه د خپلو ولسونو لپاره د ښه صحت، روزګار، تعلیم او په نورو برخو کې سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د پنجاب د پاک پتن سره تعلق لرونکي د سیاسیاتو یو استاد او د سیاسي چارو څېړونکي پروفیسر امیر حمزه ورک د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پوځي امیریت درې لوی دورونه تیر شوي دي او په دغه هیواد کې د جمهوریت په اصلي شکل کې راتلل به لا هم وخت اخلي.
اوس خو انتخابات کیږي، په ظاهر خو مارشل لا نشته، خو تر څه حد تاسو دا ویلی شئ چې هغه شان جمهوریت نشته څنګه چې غربي هیوادونو کې دی؟ موجوده صورتحال ته تاسو کنټرول ډیموکراسي ویلی شئ، څنګه چې په 1980 او د اویایم په لسیزو کې وه. دلته سیاسي ګوندونه هم د ادارو د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي، خو د دوی دغه جدوجهد لا روان دی. نو په پاکستان کې جمهوریت لا هم په ارتقایي عمل کې دی.
د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبریالانو د احتجاج پر وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل موجوده حکومت هم د پخوانی پوځي امیرانو غوندې یو کنټرول میډیا او یو کنټرول پارلیمان جوړول غواړي. قابل خوا پروفیسر فهیم الله خان وای په پاکستان کې سیاسي ګوندونه هم ډېرې کمزوري لري.
کوم مشينري د جمهوریت او کوم اسنس ته کوم روح ته هغه د پارتيانې دي. د موږ د ملک لږ بد قسمتي دا غدا چې د جمهوریت په نام باندې د جمهوریت پارتي چې کومې دي، د دې انټرنل سیستم کې بالکل تاته د جمهوریت جو اليمنټس نه ملاوي. کومه پارتي چې تو اخلي دا نه چې نن کومه په اقتدار کې دایا پرون کومه په اقتدار کې وا. اوور ال جنرال څه خبره جمہوریت آغشان په ترقی دی نه آغشان مدیګی راګره دغه چې دوه خلو کې ډیره مسله.
سیرون کې وای جمہوریت یو داسې حکومتي نظام ته وای چې د ولس په خوخه او رایو منتخب شوی وي او د ولس ته حقوقو د خوندي ساتلو د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی په خبره یو کمزورې جمهوریت نظام هم د یو امیرانه نظام نه بهتر وي. د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د جمهوریت د موجوده صورتحال په اړه وایي
پاکستان
د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند موجوده حکومت د پوز په خوخه راغلي دي او ځکه هم داسې پالیسیانې پر مخ وړي چې د هیواد جمهوریت او جمهوری ادارو د کمزوري سبب جوړي کی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه به اساسه بولی او وایي دوی د ولس پر رایو منتخب شوي او ولس ته اسانتیاوي ورکول، اقتصادي صورتحال ښه کول او د جمهوری ادارو پرمختګ لومړی ترجیح ده.
فرخنده اسد رپورت مورید د شوقدر لیکوالانو غوښتنه کړې چې د هنرمندانو او شاعرانو د خوندیتوب باید باوري کړی شي. انجمن ترقی پسند مصنفین او حیات ادبی مکتب د سپتمبر پر 14 په سیمه کې د غونډې پر مهال ویل چې شاعران او موسیقاران د هیڅ ډلې پلوي نه کوي او یوازې د انسانانو د راحت او خوشحالۍ لپاره هڅې کوي، نو باید ورباندې هیڅ ډول بندیزونه یا محدودیتونه ونه لګي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د اندېښنو ښکار شوي دي. د شاهنواز ترکزي رپورټ د یو شاعر په غږ پیلېږي.
د خپل اوخکو په باران کې بلا ګډه شوما چې په واده د هر ارمان کې بلا ګډه شوما
ډېر
او مننه هوس پرست او همت ماشبین نو پکې اګنی بیګا په یو میدان کې بلا ګډه شوما
د انجمن ترقی پسند مصنفین شوقدر غونډه خو د نثر او ځینو واقعیاتو د بیانولو نه شروع شو، خو وروسته پکې چې شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل نو سالار مومن پکې دغه شعرونه وویل. په غونډه کې د فضیل ربی اساس نومې شاعر یو کلام هم تنقید ته وړاندې شوی. دغه غونډه د ستمبر په 14 په شوقدر کې د یاد انجمن او د حیات ادبي مکتب لخوا را جوړه شوه چې پکې د مومندو اسواب بابا پیښور او چارسدی پورې شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. لټول اول په ادب او د ادب په نثري لکه داستان افسانه ناول او تکل خبر وشوي، ولی ورستو د شعر لکه غزل روبي چربیت او داس نور باندې هم د مومند غلام حسین محب خبره وکړي. په غونډه کې د دوړو تنظیمونو د شوقدر مشر حیات اقبال حیات مشهد رډو ته ویل دوی خپل لیکوالانو ته هر وخت وای د شعر او عام نثر نه علاوه د موجوده وخت واقعیت هم باید ولیکي.
ادب چې کم دی ناغه کل دی دا نور چې کوم دي جزئیات دي، او زمونږ په اسلامي معاشره کې ادب ته ډېر اهمیت حاصل دی، او د دې سره چې کوم دي نو کومږ وګورو نو زمونږ دا کومه جبه چې ژوندې ده نو دام د دې هنرمندانو شاعرانو ادیبانو د برکت ژوندې ده.
په دې غونډه کې په موجوده حالاتو خبرې وشوې، وویل شو شاعر لیکوال او د موسیقي هنرمند هیڅ یو چا طرفدار نه وي، او د هر انسان خوشالون کې ورته در روان وخت ښه او بد ویون کې او په تیره تیره د تیر وخت وریادون کې وی باید هڅه قربانی قد غنونه معنی بندیزونه ونه لګوي. غلام حسین محب بغیر د نوم اخستو هغه خلکو ته چې په هنر بندیزونه لګوي وی ویل دغه خلک باید د هنرمندانو قدر وکړي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقي باندې یا زمونږ په هنرمندانو په باندې ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېد، مونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسي خورېږي، نو هغه یره طرحه دومره نوی سمره چې دا پامندای راشي نو به خلکو ګیره تر هډې راځي ته شي. نو زما په خیر باندې لګو وسی نظر پکاري او پکار د کاغذ مونږ د اړې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کولاو نظر باندې وګوري.
د غونډې مشر د مټه مغول خیلو مشهور شاعر شهریار داغو او په دا غونډه کې د قلم ملګرو تنظیم مشر محمد علي خوږجان نه علاوه ګڼ شمیر شاعرانو هم ګډون کړو. غونډه د ماسپخین تر ما خان بانک پر روانه وه، او په اخیره کې پکې وویل شو پراتونکو غونډو کې د نثر لیک لکه کیسه تکل او داس نور هم راوړي، خو زیات زور په دی واچو چې لیکوالان باید په وطن کې په موجوده حالات لیکو کې ودا ته چې دغه لیک په راتلونکي کې کولته تاریخ پاتې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ادب په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتو ژبې نومیالی ادیبه زیتون بانو پرون د 23 کلونو په عمر کې ومړه. نوموړی په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په منځ کې د پښتو ژبې د لنډې کیسې لیکونکو او داستان لیکونکو سرلارې بلر کېده. شاعره او لیکواله حسینه ګل وایي زیتون بانو پر ټولنیزو بندیزونو سربیره په مړانه لیکنې وکړې او د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه وکړه. د نوموړي پر ژوند او کار د سراج زهیر رپورټ واوري.
د ستمبر په 14 د پښتو ژبې وتلې افسانه لیکونکي ډرامه نګاره ناول نگارا او شاعره زیتون بانو د ورپیخ ناروغي لکبل لدی دنیا سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې پوهان او ادیبان د زیتون بانو بی مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بلی، او وای زیتون بانو چې د خپل لیک په ذریعه د ښځو د حقونو لپاره کوم کار کړي هغه به تل یاد ساتل کیږي. په 400 کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او ادیب شاعر پروفیسر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وی د زیتون بانو رنگ لیکوال چرتا په پیړیو کې یو پیدا کیږي.
زیتون بانو دی چې په کوم وخت کې د پښتو افسانې ته خصوصا یو داسې پوش ورک مخکې ته بوتلا، نو ما په خیال هغه وخت د پښتو ادب تخلیق کوونکو دپاره هسه هم مشکل وو، ځکه چې دلته د جمهوري حکومتونو نشتوالی وو، دلته د رایې په اظهار پابندیانې ډېرې وې. نو ما په خیال په هغه وخت کې دوی هغه رنګ موضوعات مخې ته په خپلې افسانې کې راوړي دي چې هلته د ډېرو خلکو قدمونه راپېدل.
د پښتو ژبې شاعري او لیکوالې حسینه ګل د زیتون بانو د کار او زیار په هکله مشال ریډیو ته وی.
بانو بی بی خپل کردار او خپل چې کوم مقصد او کوم هدف او الله تعالی دا غي نه بیا بیا غ کار واغست وغي په ډیره کامیابی سره خپل وظیفه سر ته رسوله، او د پښتنو مېربنو د پاراغي یو لوی مبارزه او کداغوی د حقونو د پاره یو تکړه واس چې کوم د سولې سيزو مخ کې تاسو سوچو کې چې هغه وخت په څنګه دورو هغه وخت په د کلتور سمره مشکلات او په هغه دور کې بانو بي بي راوچتيږي راپورته کیږي او په داسې تکړوالي او داسې نرتوب باندې خپل دغه غږ دنیا ته رسوي او د پښتنو مېرمنو چې کوم ټولنیز ستونزې دي داغي په غي په ډاګه باندې اظهار کوي.
زیتون بانو په کال 1918 کې د جون په 13مه د پیښور سر نږدې کلی سپینه ډېرې کې د پیر سید سلطان محمود شاه کره زیږېدلې او په پښتو او اردو کې د 14م ډیګري تر لاسه کول وروسته په ریډیو پاکستان کې کار شروع کړو. په کال 1955 کې د نوموړي د افسانو لومبۍ مجموعه د هندارا په نوم چاپ شوه او له دې وروسته یې دویمه د افسانو مجموعه د مات بنګړي په نوم خپره شوه. زیتون بانو د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیک کولو او په اردو کې وخت کې دهلیز پر خوشحال شناسی او د برګي ارزو په ګډون 15 کتابونه چاپ شوي. په کال 1989 کې د اگست په 14مه د پاکستان حکومت زیتون بانو ته په غوره کارکردګۍ صدارتي جایزه هم ورکړې. نوموړي د ستمبر په 15مه د پېښور په ورسک روډ عاشق آباد کې سهار 10 بجې خاورو ته وسپارلې شوه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.